په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې ملګري ملتونه وایي افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د زیاتو ملکیانو مسؤول دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. مخکله دی چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونو ته مخه کړو. فرشته جلال زی په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو لنډیز په افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې شوي پرمختګونه باید په دې هیواد کې د سولې او پرمختګ لپاره اساس جوړ سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي په 2019 میلادي کال کې په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله کم وو. او په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې ځانګړي مراسم وو. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات د تیر کال د همدې وخت په نسبت د پام وړ کم شوي دي. په یوناما کې د بشري خدماتو مشر ریچارد بنیت نن په کابل کې د رویټرز خبري اژانس د خپل دی ځانګړي رپورټ په اړه وویل دای وایي زموږ په ریپورت کې دا معلومه سوې ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې په افغانستان کې د پام وړ کمښت راغلی دی په ملکي تلفاتو کې چې تقریبا 40% ګڼلای سو. د ملګرو ملتونو د سازمان دا رپورت نن خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل سوي چې 501 کسان د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل سوي او 1102 تنه زخمیان شوي دي. دا اول وار دی چې ملګرو ملتونو د سازمان رپورت وایي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې ډیر ملکي افغانان د افغانستان د حکومت او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. په افغانستان لپاره د ملګرو د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد وایي د دې وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې د سولې لپاره په پرمختګ کې د هغو پرمختګونو مرسته واخیستل سي چې په افغانستان کې تر اوسه سوي دي. زلمی خلیزاد په لکابله په تلویزیونی وینا کې وویل
وخت دې رسیده کې از پیشرفتهایې کې صورت گرفته از اونا دفاع شوه.
د وای د دې وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې کوم پرمختګونه چې سوي دي د هغوی دفاع وسي او له دغو شوو پرمختګونو څخه د یو اساس په ډول کار واخیستل سي چې د افغانستان د سولې لپاره پرمختګ وشي. زلمی خلیزاد د تیر یک شنبه په ورځ افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړ او د مې د میاشتې تر 13 به په سیمه کې وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیزاد به په قطر او په کابل کې د چارواکو سره ګوري او د طالبانو له سیاسي استازو سره به خبرې کوي او په افغانستان کې د بی پایدار سولې د ټینګښت لپاره به دواړه خواوې مذاکرو ته هڅوي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د ملي شورا ولسمه کاري دوره به د جمعې په ورځ پیل شي. د ملي شورا لومړی غونډه ته په دودیز ډول د افغانستان ولسمشر وینا کوي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مسؤلانو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د ملي شورا د ولسمې دورې د افتتاح لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او د جمعې په ورځ به دا کار وسي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد د سختې وچکالۍ له امله متضرر شوی دی. د نړیوال بانک رپورت نن په کابل کې خپور شو. نړیوال بانک ویلي سږ کال شاید افغانستان د هوا لندبل د دې وضعیت یو څه تغییر سبب سي، خو په افغانستان کې به اقتصادي وده کمزوري وي. د افغانستان اقتصاد په 2013 میلادي کال کې د نړیوال بانک په حواله یوازې 1% وده کړې ده چې د سستۍ عوامل یې روان تشدد او وچکالۍ دي. د ننګرهار په شهزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې جنگ پای ته رسیدلې. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ویلي چې د داعش وسلوالو او طالبانو تقریبا دوه ورځې په دغو دوو ولسوالیو کې سره وجنګېدل. د دې عمله د تاوله خوګیانی په وینا سلګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. تاوله خوګیانی ویلي چې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتوري له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم ترسره سول. په دې پیښه کې دا قتل عام د ارمنیانو په وینا یو سل څلور کاله مخکې شوی دی. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ سوی ورغلل او د ګلانو ګډې وروړې. دا ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی تهران به یوازې په دې صورت کې امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت غواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول پر ایران راوستی لري شي. د امریکا حکومت د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت، خو واشنگتن بیا پر ایران غږ وکړ چې له نړیوالو سره په خپله موافقه له سره خبرې وکړي. د ایران جمهور رئیس وویل چې دوی د خبرو او ډیپلوماسۍ خلک دي، خو په عین وخت کې د جنګ او دفاع خلک هم دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار له پیونګیانګ روسیې ته ورسید. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د روسیې په ولادیواستوک بندري ښار کې تود هرکلی وویل سو، او زده کوونکو هغه ته د روسیې د خلکو له دود سره سم وچه ډوډۍ او مالګه راوړه. دی به سبا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. او په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمېر نن 3950 ته ورسېد. لږ تر لږه 1500 تنه د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې د یکشنبې په ورځ په نهو جلا جلا چاودنو کې زخمیان شول. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوال واخیستی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې دروشت کموالی راغلی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغسې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی. سړی وایي چې اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو ځورېدنه کمه شوې ده.
په دې اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل د مشر عزیز احمد تسل نظر اخیستی دی. د ننګرهار د شیرزاد او خوګنیو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله ویل کېږي سلګونه کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له خپل خبریاله به وروستی حال واخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو همدغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
ټاکل شوی ملي شورا بل سبا د جمعې په ورځ پرانیستل شي، خو له کابله ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانننځي.
موږ د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
په نړیوالو مسایلو کې په سریلانکا کې د خورستو خونړیو حملو د وروستي حال مخبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په صافه اواز اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفات په سلو کې دروشت کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې نن خبر کړی دا له 2013 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د خپاره شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیان بیا هم ښځې او ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1,003 ملکي تلفاتو له ډلې 1,050 ماشومان وژل شوي او 422 نورې ټپیان شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1292 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوې. راپور وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1545 ولسی وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. همداشان بهرنیو ځواکونو 9 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1545 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې خبر شوي راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو لامل په وخت مرګجوب لکی ل نیمایي زیاته مرګجوب له ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي مرګجوب په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکي وګړو ته مرګجوب له اوښتې وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکي مرګجوب لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې دې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د 1406 نوي لمریز کال په پرتله په 1909 لمریز کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 0% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
و امریکا چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي دي. لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي. د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د بشري حقونو د برخې مشر ریچارډ بینټ ویلي چې د ملکي تلفاتو له نیمایي زیاتې ښځې او ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1023 ملکي تلفاتو له ډلې 1550 ماشومان وژل شوي او 422 نورې ټپیان شوي دي. د ولسي وګړو شاوخوا نیمایي هم د افغان امنیتي او د هغوی د ملاتړو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي او نور ملکي وګړي هم د افغان ځواکونو په ځمکنیو تهاجمي او تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي. په دې راپور کې د ناتو د کوم یو مشخص غړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو امریکایي ځواکونو په جګړو کې د افغان ځواکونو په غوښتنه مداخله کړې، ښکېل شوي او هوایي حملې ترسره کړې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2013 میلادي کال رئیس لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روان کال په پیل کې له ټولو افغان ځواکونو څخه غوښتي وو چې په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې باید له ډیر احتیاطه کار واخلي ترڅو ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. د دغه راپور د خبرېدو په غبرګون کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیب بټلر ویلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازنۍ لاره په افغانستان کې اور بند دی. هغه همداراز ویلي چې نړیوال ځواکونه تر ډیره هلې ځلې کوي او له ټولو هغو احتیاطي اقداماتو کار اخلي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. بیا هم په موضوع کې تمکیږ و. د دغه راپور د خپرېدو په اړه مو د ملکي تلفاتو د کمیدو د علتونو په باب د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې د مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمر تورمان له ښاغلي تسل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا دوی هم له دې سره موافق دي چې د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې په جګړو او د نامنیو په نورو پیښو کې لږو ملکیانو ته د تیر کال په د همدې مودې په نسبت تلفات رسیدلي.
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغسې کمښت، د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې تب سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات وو. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لید د مختر سبتی که هم دارنگاغ نهادونش بدی برخی کار که سبتی که تا سو بگه چه پنداتی رو میاش که هوایی بریدون اشپنی عملیات حقا پیخی وی چه واکیان اندخنه رو پاراولی هم دارنگا دی وصلوال طالبان و شمیر زانمرگی بریدون پا ملکی تاستات و پا ملکی زاینو باندی حقا بریدون و چه بیای هم مغنی ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې خېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړۍ ورځ کې منسوب شوی دی. که څه هم غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسې په دغو غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې بلکې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې د حکومت پلو ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشتو کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډیر خونړۍ مرجوب لی درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپر یک او سپر دو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیماً د امریکا د استخباراتو لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې ملکي تلفات لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې د ملکی تلفاتو په اړه خپل نظر سره شریکاو، لکه څنګه چې مو واورېدل هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د دغه راپور د خپرېدو په اړه د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو عکس العمل راواخلو، خو څوک تر اوسه پورې خبرو ته حاضر نه دي چې د ملګرو ملتونو د دغه خپاره شوي راپور په باب خپل نظر څرګند کړي. په تېره بیا د هغې برخې په اړه چې وای افغان دولتي او پلوي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت په لومړیو دریو میاشتو کې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په شخړو او ناامنیو کې تم کې و. د ننګرهار د شیرزاد او خوګنیو په ولسوالیو کې د وروستو د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله ویل کېږي سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شمامو چینواری هم دا شېبه راسره دی. شینواری صاحب، وروستی وضعیت څه دی په دې سیمو کې؟
بلې نوري صاحب، همدغه شېبه موږ د شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د شیرزاد او د خوږیانو ولسوالۍ په منځنۍ سیمه کې چې هغه غرنۍ سیمې دي، دغلته دوو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول باندې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه جګړه شدیده جګړه نه ده، ولې کله وارې دي شدت واخلي بیا هم وقفهیي ده، وروسته بیا جګړه زور واخلي. خو کله چې هلته جګړه پیل شوې ده، د دوی په وینا باندې چې په هماغه ورځ باندې د سیمې خلک راوتلي دي، کومه ساحه کې چې دا اوس هم جنګ دی، عام خلک اغېزه کې نشته دي. اکثره شاوخوا 300 کورنۍ دي چې نور عامو سیمو ته کډه شوي دي، خو د جګړې اوازونه لرو سیمو ته چې رسیږي. دارنګه د دې خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې د غدریس او کورنۍ چې راکډه شوي دي بیا سره عادل مرسته وشي، ځکه دوی سرپناه ستونزه ډېره مهمه ده، د څښاک او د روغتیا، ځکه درې سوه زیات تعداد کورنۍ دي چې حکومت ته باید زمینه برابره کړي.
دغه کورنۍ چې د خوګنیو او د شیرزاد له ولسوالیو څخه کډه شوي جلال آباد یا نورو امنو سیمو ته، یعنی دوی پاتې کیږي بیرته خپلو سیمو ته نه ځي؟ کوم داسې له دې مخکې خو هم ډېر داسې پیښې شوي دي چې کله جګړه نښتې ده خلک راوتلي له خپلو سیمو بیرته بیا ګرځېدلي دي، او څه
د نورو سیمو ته که وګورو؟ نوري صاحب، د ننګرهار ولسوالۍ د هسکې مینې، کوټ، اچین، په دغه سیمو کې تېر څو کال همدغسې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت نښتې وشوې چې له امله یې خلک راکډه شول. کله چې اوس دغه تېرو اتو میاشتو کې چې کوم عملیات وشو، د هسکې مینې ولسوالۍ، کوټ، اچین، دغه ساحې د داعش او د طالب وسلوالو د شتون څه پاکې کړلې، اوس هم هلته د خلکو تګ نه دی شوی، ځکه په هغه سیمو کې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه شوي دي، هېڅ کور روغ نه دی پاتې، د اکثرو کورونه ویجاړ شوي دي، د اوسېدو ځای نشته دی. خلک وایي که چېرته بېرته دوی ته د اوسیدلو زمینه برابر شي دی وخت چې به تخپل کلو تلاشی ځکه اوس د دې خار کې اوسېږي د خار کې د اوسیدلو امکانات په اړه هم دی شکایت کوي چې هغه اکثره کورنۍ غریب دي چې د کاروبار نه لري.
بله ډیر مننه شما موچنواره په دې اړه مو د ننګرهار دی ولی د ویان عطا الله خوګیانی سره هم خبرې کړې. ښاغلی خوګیانی د سیمې د وضعیت په اړه وایي
د شیرزادو خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیرو دوه ورځو کې په هغو سیمو کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ خپلمنځین خطې شوي دي. د دې خطو په پایله کې دواړو لورو ته برجوګله هم اوښتي ده. متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. موږ بې ځای شوو کورنیو ته هم مهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنیو ته به نغدي مرسته په بیړه ورسیږي. همدارنګه هغه کورنۍ چې هغوی د سرپناه ستونزه نه لري د هغوی سره به د سرپناه برخه کې هم همکاري وشي، دنده ورکول شوي ده. موږ په هغو سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي، نو په دې خاطر باید چې ملکي وګړو ته زیان ونه غوړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغو سیمو کې چې مخالفین حضور لري دواړه لورې زموږ مخالفین دي، نو دوی به له منځه وړل کېږي.
د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیانی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو، نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن خپل راپور خپور کړ. د کابل استودیو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د اکرام صاحب په دې راپور کې څه ویل کېږي؟ آیا د افغانستان اقتصاد د ودې په لور روان دی او که په شا؟
نړیوال بانک په دې راپور کې ویلي دي چې وړاندوینه کړې ده چې په 2019 کال کې د هوا وضعیت ته په کتلو سره فکر کېږي چې پرمختګ به وشي، خو وایي چې لا هم وضعیت، البته اقتصادي وضعیت، د ماتېدو په حال کې دی. نړیوال بانک په دې راپور کې ویلي چې نامنۍ او وچکالۍ د افغانستان اقتصاد له ګواښونو سره مخ کړی دی. همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې په 2013 کال کې 1% پرمختګ شوی او لامل هم نامنۍ او وچکالۍ و. په داسې حال چې د افغانستان لږ تر لږ 80% خلک په کارونه باندې بوخت دي او ناسم امنیتي وضعیت هم د دې لامل شوی چې خلک پانګه چونه ونه کی. همدارز ویل شوی دي چې د تخمین په اساس باندې په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې د غنمو په حاصلاتو کې 20% کمواله راغلي. همدارز د شیدو په حاصلاتو کې 30% کمواله راغلي دي چې دا په فقر باندې مستقیم تاثیر کړی دی. 2014 او 2018 راپور ته په دې گزارش کې اشاره شوې ده چې د افغانستان 1.5 میلیونه نفوس نه 5.5 میلیونه خلک له هم د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. دوی وړاندوینه کړې چې په 2019 کال کې شاید 2.5% اقتصادي پرمختګ وشي، خو چې دا هم د افغانستان لپاره له هم بسینه نه کوي او دا د اندېښنې وړ دي. هڅه وکړه د دې راپور په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت او د کرنې وزارت نظرونه راوخلو، خو نه توانید. بلې نور څه
بلې کرام صاحب ډیر مننه. مسئول چارواکي اکثرا ډیر په ځند خبرې کوي کله چې موږ اړتیا لرو چې غواړو د دوی نظر واخلو او اوریدونکو پورې ورسو. دوی خبرې نه کوي، خو بیا هم لکه د احتساب په ونیو کې راڅرګندېږي او ډیر د خپلو فعالیتونو راپورونه ورکوي. په دې هیله چې مسئول چارواکي د رسنیو دغه اصل په پام کې ونیسي، په افغانستان کې یوه لویه لاسته راوړنه د ولسو کلونو هم همدا ده چې رسنۍ هڅه کوي چې د افغانستان د مختلفو پیښو په اړه د افغانستان وګړي په خپل وخت خبر کړي. کور مودان له تاسو مننه. لکه مخکې مې چې وویل، د افغانستان د تیر کال د ولسي جرګې د لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه معلومه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې ده چې د میزان په 6 نیټه ترسره شي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
د ولسمشرۍ انتخابات لپاره ټول 13 کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویاند زبیح الله سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو اتلس کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه اتلس کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لاره موندلې ده او تاسپیږه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستي لیست باندې کار کولو او دوی نن نهایي کړی او نن یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسولی دي، یعنې د لیست څخه هیڅوک هم نه دي وتلي.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنی پنجشنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپیتمې مادې پر بنسټ د روان لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي، خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم له مخې ښاغلی غنی کولی شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپله دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادې پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده تیرل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله.
دغه راز به هم د انتخاباتو په موضوع کې تنکی او البته د ولسی جرګې چې ټاکل شوی ملي شورا بل سبا یعنی د جمعې پورس پرانیستل شي، خو له کابل ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنین لیست کې نمونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسیون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دو تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسیون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه و خواست دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من که در پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسیونونو هم غواړي چې د دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 5 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوې دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې سپیشلتیا وشته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي کارونه مو ودرولې و اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي، ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې شي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل شوی او ټولې امادګیانې بشپړې شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمي ونړي والا موضوع په سریلانکا کې د خونورسته خونړي او حملو دي وجل شو کسانو شمیر نور هم زیات شو او د دې حملو په تړاو حکومت د نور کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لشتر لشه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. لبلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینا نایی کې په ښار کې د شته اندېښنو یادونه وکړه. اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یک شنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لږته لږه نهه بمې چاودنې شوي وې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعا یې د سریلانکا د یک شنبې د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالي او خونړیتوب ته په کتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور تسپارم.